ليس أهوانا من دلوت باستا يو راس يو كس ديو سيتو فانج بوس كل سرا سأغا استخباراتي معمولين وراغي أو منجزان سرا واخستا أو معبست بيور أو كل سمون لارو بكوتي كي دي ما مرهون بلار عبادتي كو بمانزا والورو
دیمزنکی
اول دورسی و تقریبا در طول مدت دی پا زبطوالات دی زندان که پس دارت که دی بندی و او دی داود خان پا آخری کال که دو سوالی دی در نظام هم پا در شکل سر دوام نسی که وی نو کوشش وکی یا تی در سیاسی بندیان تا یا تی آسان تاوی راولی دی اغا جمله ندی هم انتقال سو دیمزنگ محبسته نو حوال وار سمونگی ولی دی فکر که سمونگ دی محبس دی مامورین و بچیانی هست و سیدل تاوی دیده لیده تو راقلی و خود کلس کین هست ورو ورو سو کته دادی ما مصر ورو سی و تیره و تر لکاشنا معرفی سو ورطوی ویلی سی تا عبدالخالق نی ویلی و لیاغ وقت نسده
اغا ساس و مشر ورو سو کلن و پیغه وقتی
اغا شپار از کلن و سیده دی ما پلار زندان تاول ویده و دوی هم شپک کال المکتب نمحروم و مکتب نوتلی پس سلیمون پختنه و کسی تو هم صنف که چیره او چه درس وی هر یا سو ویلی ده دیر پا خوز هست ولی هر شی از وزی بخوام خدا شی نسم بخی دما دی بچان چه گناه و چه درس تعلیم ندوی بیرت پاتی سویدی نو پا دی حساس را ما تا ویلی سته باید هر روز بطه ما تراسه بلا می دزوان پا مختلف و دورو که زی ممنوع شمول و ممنوع تحصیل و ممنوع اشتغال و کلاس فاکولته می خلاصه که ورسته اجازه دی کار ما ندلود کلاس ما وقت خارج تلارسم ممنوع خروج بم نو دی ممنوعیت مختلف سپی مالی دی
تجربه دی
تجربه می کردی سه نو دای سوالی نیست مونگ لیب مکتب درس نبیت پاتسی و نو دیر کشو کس دی مونگ تعلیم و تربیب مورد که بخصوص دی ما مورد که زه هر ورز بگورده تلم مکتب تلم لیب مکتب نبیت مستقیم محبسته بتلم و تر مخام پوره
شغله عبدالرحیم زه رب سو برت خاطرات و تا و دی ارمخان زندان کتاب تا نو تاسی با محبسته رب روز ورتلی او څنګه تاسو ته درس درکاو چې تاسو ورتلی
بله بله ما ته درس ورکاو اوله خبر دا وس د ما پښتو زنه د ما مورنۍ ژبه فارسی ده او موږ امکانات دیم نه لوت څنګه سپ کور کې نظر بند او سده خپل پلانانې خپلوان سره تماس ونیسو یو چا سره پښتو خبرې نو دای په دې ټکی کې هم ولیدې صدا خو دغه سر نوشت دغه شی راولیده نو کوشش وکوس زه پښتو هم زده کوم نو د مو پښتو تر اوسه هم یو څه برګه ده
دوی دغه خاطرات په زندان کې ولیکل
تقریبا ما سره دو نیم زره پانی د لیکن ما سره موجود دي سر په زندان کې د لیکنه کو با خصوص په دهه دیموکراسي کې ته تقریبا درې کاله مزامین لیکه په مختلفو جرایدو کې لیکه گئیس جریده او افغان ملت جریده درې کاله او زسو د دې هم سکرتر وم ورسته هم کوریر وم سه پوسترسان منصور شهران ما ورسته او دوستان عزیزان ته سیو چه حوال لیگه نو ده ما و ده پلار رابطه سیو په ده غشپار سکلو کسی و ده یو پلار و ده یو زوی ده یو شاگرد او استاد
شاغل عبدالرحیم زل تاسو وایئ چې ټولې دوی دو نیم زره پاڼې لیکنې کړي دي دو نیم زره مخه خو زه د دې خاطراتو د کتاب پیسه کې وایم دا څه وخت ولیکل
دا خاطرات دوه برخې دي یوه برخه دا د سده معوض کې لیکلي و آخري برخه دا اوس زه هم په کابل کې نه وم او د معوض نه زندان خلاصه وی و او په کور کې و او په ډېر اختناق حالت کې د وخت څخه خپل آخري خبرې وکړي داود خان سقوط نه وروسته سی و په کورو کې سی و تلاشیګان زیاتې کېده نو دی هم پیدا سده ما لیکن با د چاپ لاسونل ویږي هره پانه سی لیکه نو یو چاته ورکه وسه دا وی سپټ کې او چیرې وساته خپل ام سی و امکانات دې نه لرلو څه یو مراجعه و کې خپل پخوانی پانه تاسو ما چه لیکلې ده یا چه نه لیکلې ما هم د دې کتاب په اهتمام کې د دې لیکنې بیل دې کوم تصرف پکې وکړ
او بخښه یو خبره سوي به یو وخت بیا راځي
بله
دا علت دا ده چې دوی به کومه پاڼه ولیکله هغه به فورا له ځانه لرې کوله
بله.
چې پولیسو ته بګوته ورنسي
بله واقعا همدا خبره و همدې دپاره ما هم وغوښته سلوستون که بعد دغه ټکی ته هم متوجه اوسي سه په یو اختناق حالت کې ستاسو غواړی خپل آخري خبرې وکړي څنګه لیکنه کوي اگر ده تاسو سبک ده نگارش سبک ده لیکنه چنگه بهی نو پا دی حساس را دا لیکنه سده پا وجه هم ده شده سده امکانات ده نره لطس خپل پخوانه پانه تا خپل پخوانه لیکنه تا هم یو نظر واچه و کتنه و که سمی لیکله یا سمی نده لیکله نو پدی حساس دا هم پا ما غیصالت سره ما کوشش و کسه پا تبا ورسی گی پدی کتاب کسی دا پا مختلف مسائل باندی خبری کی پا خپل شخصی زوان باندی زیاد خبری نکی دی باندی سه تیر سو پا محبس که پدی باندی هم زیاد خبری نکی خودی کوشش که ایسی دی وطن حالات اوزا او خپل روابط دی زمامداران سره پدی وطن که معرفی کی او پا حین زمان حق امکانات اغ اشتمنه ایسی دی وطن لری او دا توانه ایسی پدی وطن که موجوده او دا چنگ باید مدیریت سی پدی مورد دی خبری زیادتر پدی غالت که ده یو برخده دی خاطرات سی ده تر داود خان دوری پوری ده او بلا برخه سی ده پس لیدین سی دیل زندان او وطن او وطن که سی خوب بل حالات روان موده کوشش کس یو سیاسی فعالیت هم و که دیر تیداد روشن فکران استادان دی پوانتون ده تبراتله او دای کوشش کس یو جبهه جوړه کی په نوم دی ملی پیوستون یا هم جبهه همبستگی ملی افغانستان په دې نام سره او دا هم یو علت دی او سوبرسته سو بیرته د سیاسي تعقیب لاندې راسي تر څو پورې سه د زهر او زرق سره دی په شهادت
تاسو دلته لیکل دي چې دی د زهر او د شلو په وجه وژن سوی دی تاسو څنګه اسی شک کوئ که مطمئن است
زه خپل می موجود نه ام خود ما خوند ما اورور سه دلته په کابل کې او په شفخانه کې حوال څنګه دی په کوم حالت دی شفخانه ته راغی په دې ځپی ګمنن سه د شو د وخت شوروی د دوره استخباراتی فعالیتونه سو زین عملیات که و زین اشخاص ده زهر پا غصر سه پایزنگ اتک ورته وایی لکه ده اوکراین رئیس جمهور ده هم ده سیو حالت دویگو که دیر شباهتونه پی که موجود ده ده ما پلار هم پتیرک و پوجود کسی ده حالت تغییر وکه و ده مجبور سو سو ده وزیر اکبرخان شفخانه تویسی او په وزیر اکبرخان شفخانه کسی و ده تیو پیچکاری ورکل سو سه ده غنم روست ده لستقی و روست ده شهادت ته رسیده
دا څه وخت کوم کالو
دا کال د دوه اتیاهم عیسوي کالو
استاذ پلار د داود خان مرحوم د صدارت د وخت په کابینه کې مهم وزیر وو بلکې تر ټولو مهم وزیر وو او د اقتصادي سکتور کومې ادارې چې به ټوله د تر څارنه لاندې وي بیا یو دم دایمي ولکې شي خو په نورو مشابه مواردو کې موږ وینو چې حکومت په چا بدګمانه سوی دی بیا هغه خلک محاکمه کړي دي اکثرا یو دوسیه یې ورته جوړه کړې ده خو د دوی پیسه کې داسې یو شی نه لیدل کیږي دغه خلکو ته یو راس پاته دی او تاسې د دوی د کورنۍ غړی یاست تاسې په دې سر کې څه وایست
همانه زه تاسو ته عرض وکړم سه د ما پلار کوشش وکړ سه په دې وطن کې هغه وختو کې د پنځوسمه کلو سخته سره جګړه روانه و
د 1950 کلونو دی مطلب دی
1950 یې سره کلونه کې
شلمی پیړی اواسه ده
خو د افغانستان مناسبات د متحده ایالات سره هغه وخت ډیر ښه نه و کله چې د ما مرحوم پلار کوشش وکړي امریکا ته لاړ شي او هلته د امریکا ته د قناعت ورکړي چې باید افغانستان سره مرسته وسی مرسته د امریکا دی خاطر راسي خو دغه شی د شوروي د وخت د سیاست سره سمون نه درلود نو داس یو ذهنیت په کابل کې دوی هغه کس عبدالملک خان د امریکایانو سره تفاهم کړی په قدرت کې راسي او داخلي ته کې دا اوس د کوشش وکړي اول کار څه دی په وزارت ورسید په شپږم میاشت کې بودیجه جوړه کړه په افغانستان ته یعنی افغانستان هوایت او مصارف معلوم کړي څونه دي او دای دغه وخت شورا ته یا ولسی جرګه ته هم تقدیم کړي یعنی دولت د ولس په مقابل کې مسؤل کړي نو دغه شی هم نه خوښېده د هغه وخت د نظام د وخت نه غوښته سه خلک له دوی نه کوم حساب یا کتاب واخلي نو بودیجه یې دی قانونا هم که دا هم د ځینې اشخاص و ذایقه سره برابر نه و او کوشش وکړه سه خپله عواید د وطن په یو چوکات کې راځي
شغله بهاول ملک عبدالرحیم زی تاسی د اروپا په پوهنتونونو کې سبق ویلیدی او له نوې علم خبري است په دې روسي کلونه کې په افغانستان کې د خاطرو یا نیمه خاطرې به ورته وایو لکه دغه کتاب ډیر کتابونه چاپ شول دغه کتابونه ستاسو په نظر د تاریخ په لیکلو کې د حقایقو په څرګندولو کې څومره نقش لري ځکه چې خاطرات معمولا متفاوت او متضاد هم وي په افغانستان کې اوس ډیرو چپی سیاستوالو خپل خاطرات چاپ کړي دي. ځینو داسې سیاستوالو چاپ کړي دي چې له چپی نظام سره ډېر مخالف وو، ځینې داسې سیاستوالو چې له سلطنتي کورنۍ سره مخالف وو، ځینې بیا د سلطنتي کورنۍ مامورین وو او طرفدار وو. نو تاسې د یو محقق په حیث، د یو دانشمند په حیث، په تاریخ کې او د حقایقو په معلومولو کې دغو خاطراتو ته په څه نظر ګورئ؟
خاطرات به خصوص د هغه کسان، هغه لیکوال سپی او نظام کې کار کړي، د علمی څېړنو د پاره څه ده ډېر اهمیت لري. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه موږ په ډېرو مسایلو، تاریخي مسایلو کې په جهالیت سره ځمن حقایق نه وایو. حقایق ویل کېږي نه. هاو کله سی یو نظام تبدیلیږي، یو بل نظام راځي، هر وطن کې یو کمیسیون جوړیږي، هغه د کمیسیون د حقیقت موندنې یا حقیقت یابی کمیسیونونه دي. سی علمی شخصیتونه سره کینی، هاو حوادث او وقایع څنګه سی تیر سوی د واقعیتو سره هغوی بیان کړي، ارزش ورته نه ورکوي سی ښه و یا بد و، خو دقیقا وایي دغه مسایل تیر سوی ده. نو د ما په نظر دا خاطرات په صورت کل اهمیت لري، باید ټول ولوستل سي. او د ارمغان زندان په رابطه ما نیمایی برخه دې کتاب سده د هغه لیکوالو یادداشتونه هم راوړی او شرح حال څه که آلمانان و که امریکایان و که نور افغانان دیده پا مورد که چه ایسی لیکلی دی، یا لستون که باید داول ونی یا خفلا به قضاوت تو کیس خبرش شد.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په افغانستان کې دا څه بده خبره نه ده چې یو څوک په موټر کې سیګریټ وڅکوي. په دې هیواد کې لا ډیر کسان په دې نه دي خبر چې د دغه سیګریټ لوګی دوی ته ډیر تاوان رسولی شي. نور معلومات وژمه رشیدی را اوروي.
یو تازه څېړنه وایي چې که په موټر کې سیګریټ څکول کیږي او هلته نور کسان هم ناست وینو، دا نور کسان به داسې مواد تنفس کړي چې سرطان او نورې ناروغۍ ورنه پیدا کېدای شي. محققان وایي دوی په دې نه پوهیږي چې د سیګریټو د دویم لاس لوګي په موټر کې ناستو کسانو ته څومره خطر لري او څنګه یې صحت ته زیان اړوي. خو دا یې معلومه کړې ده چې د بل چا د سیګریټو په لوګي کې داسې زهرجن مواد شته چې صحت ته خطر لري. د کالیفورنیا په پانتون کې د مالجوي طب استاد پروفیسر ډاکټر نیل بینوویټس ټینګار کوي چې که بل څوک په موټر کې سیګریټ څکوي، نو د نورو ناستو کسانو سږو ته به داسې لوګي داخلیږي چې هغه صحت ته خطر پیښوي. دغه لوګي داسې مواد لري چې د سرطان، د زړه د ناروغیو او د سږو د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. د دې څېړنې په وخت دا هم معلومه شوې ده چې که څوک په موټر کې سیګریټ څکوي، نو د هغه د سیګریټو لوګي ماشومانو، بوډاګانو او هغو کسانو ته چې د سالنډي او د زړه د ناروغیو سابقه لري لا زیات خطرناک دی. په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوي تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي، ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان ورسیږي. په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوي تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي، ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان ورسیږي.
میر احمد یاد د افغانستان د ځوان کهول یو یاد شاعر دی. په دې وروستیو ورځو کې د ده د شعرونو کتاب چې کیفیت نومیږي له چاپه راوتی دی. عمان نیازی د نوښت او ابتکار د لارې له دغه لاروي او پلوي شاعر سره دغه مرکه کړې ده. میر احمد یاد وایي
کیفیت په نوم دا زما لومړی د شعرونو کتاب دی. مخکې څه ځینې ژباړې چاپ شوې دي، ځینې نور شعرې دي، خو د شعرونو لومړنۍ ټولګه ده. او په دې کې تقریبا ما چې د پنځه شپږ کاله کم شعرونه لیکلي دا به د هغوی دغه خو بیا چې کله ما انتخاب کړی دی کېدای شي دغه پنځه شپږ کاله ټوله شاعري پکې نشته. د تیرو دوه کلونو شاعري به په کیفیت کونډه راټوله شوې ده. د دې نه مخکې چې کوم شاعري ما سره وه هغه چې ما کله انتخاب کوو هغه مې کتاب کې رانوړله. نو نظمونه دي پکې، آزاد نظمونه دي او غزلې دي پکې. تقریبا چانډول به دواړو برابر وي نه، یا سلوشل نږدې غزلې دي او دومره بر سره یو څه نظمونه هم یې دي نه کم.
کتاب هم تازه تازه چاپ شوی ده، ډیرو کسانو بلوسته یم نه. راځه پیلې په یو داس شعر باندې راته وکړه چې ستا خپله ډیر خوښ ده.
ومن صاحب تاسو خپله شاعري ده، شعرونه خو ده، شاعرانو خپله ټول خوښي، بس ما له دغه یو مخ ته راغی.
یو مهرباني،
یو غزل چې نړۍ به نه اوبه وي، نه غبار وي، نه به اور وي، چې نه کیسه د وهم وي او نه کیسه د شور وي، ترسو چې کائنات دا دایره دایره کور وی د ژوند د خایستونو مخ مدغه رنگ تور وی او رازه د ذات ایرې می خپل لپ کې لمدې کا رازه خو بس دا یو احسان دی بل هم په ما پور وی ملګرو که د وخت د دې بازار زنه تیریګو چیرې به زمنګ نور وی رنگونه به پر نور وی زما د ذات د تور زری د ما ته پاتې نشي زما قامت دی ګله ستا په سترګو کې نسکور وی دا یو ټکی د مرګ وی او یو مسکا د ژوند وی دا یو هم د دومره کائنات باندې خپور وی
او ډیر علی یاد سه شاعری مو متفاوت ده زه چې د ځوانانو شعرونه لولم لغو سره ستاسو د شعر موضوعات ډیر فرق کوي څه فکر کوي علت څه ده
تقریبا درې کاله مخکې زم او ما غسې وملکه څنګه چې تاسو ویل چې روایتي شعر چې د ځوانانو دی زما غسې وم بیا د دې د بدلېدو یو علت دا کېدی شي چې زه ننګرهار کې وم او د پېښور نه ځینې ملګري مشران راغلي وو زموږ ادبي مشرانو هغوی سره موږ د شپې کېناستلو او ما ورسره خصوصا د نوې شاعرۍ په اړه باندې بحث کوو چې نوې شاعري چې په نورو ژبو کې کېږي هغه څنګه ده او د پښتو سره یې کوم بدلون دی هغوی ما ته ځینې ټکي راکړل ما ته یې ویل چې مثلا د په نورو شاعرۍ کې د وجودیت د فلسفې خبره کېږي نن سبا چې نوې شاعرۍ کې دا خبره ډېره زیاته ده او پښتو شاعرۍ کې دا خبره په خصوصا په روایتي شاعرۍ کې بیخي کمه وه بله دا وه چې دا د وینا انداز چې دی په پښتو کې داسې په پرله پسې توګه را روان دی تر اوسه پورې که نه ډېر خلک یې نه بدله یعنی هغه زموږ د شعر په اړه هغه نظریت اوس هم تقریبا کلاسیک دی یا ژبه مو هغسې ده یا هغه زموږ د لیدو زاویه چې ده هغه تر اوسه پورې نورو روایتي ځوانانو کې نو یو خبره دا وه چې ما په دې خپل شاعرۍ باندې فکر وکړ چې موږ ولې د نورو غوندې د نړۍ غوندې یا مثلا د اردو د ادب غوندې یا مثلا د انګلیسي د ادب غوندې ولې یو بدلون نه شو راوړل بیا دې ما ته دا له روزګاره کړلې چې زه د اردو ادب ډېر ولولم او په اردو ادب کې طبعا بیا زموږ او د هغوی سره یو بدلون موجود دی چې هغوی موضوعاتو ته په بیل انداز باندې ګوري موږ ورته په بیل انداز یا د هغه د ژبې د اظهار مسله چې دلته یا د هغوی هغه کم د شاعرانو کیفیتونه چې کم دي او کم احساسات چې دي هغه زموږ نه تقریبا لږ بدل دی او که ووایو چې زموږ نه نوي دي دا به هم داسې ډېره ناسمه خبره نه وي ځکه هغوی یو څه زموږ په پرتله باندې پرمختللي دي نو ما هلته د اردو مطالعه شروع کړله او ډېره زیاته مطالعه ما د هغې نه وروسته کړې ده د دې تر څنګ په کوزه پښتونخوا کې ځینې شاعران دي او څو د ګوتو په شمار شاعران دي زموږ ملګري دي مشران ملګري دي هغوی سره زه زیاتره په دې موضوعاتو باندې کله کله خبرې کوم نو فکر کوم دغه څو لاملونه وو چې زما شاعري کېدای شي چې د نور ځوانانو بېله کړي او بل انداز کې او یو خبره بله وه هغه دا چې زه تر ډیره ځینې موضوعاتو ته د خپل له نظره ګورم زه تر ډیره ځان سره کله کله دا فکر کوم زه هغه څه ویم چې څه ویل غواړم یعنی زه دا نه ویم چې که زه دا خبره وکړم فلانې به څه ووایي چې دا یې ولې داسې ویلي وستانې به څه ووایي یا به یو څوک ووایي چې یاره دا خبره خو دې دغه فلانې غوندې نه ده کړې نو کوشش دا کوم نه پوهېږم چې په دې کې به څومره بریالی شویم یا به نه یم یا به مې شاعري د دې خکړې یا به خرابه کړې خو دا کوشش ډېر کوم چې ځینو موضوعاتو ته یا زیاتره موضوعاتو ته د خپل له نظره وګورم او د خپلې زاویې نه هغه بیان کړم
زه خپله د دې طرفدار یم چې شاعران دې خپلو تجربو ته مخه کړي کله نا کله دا تجربې داسې چې چوندې خپل علم پی باندې لري فکر کوي چې خبره بشپړه کړې ده کله بشپړه نسی په دې سکه نظر څه ده آیا تاسو په خپل بریالي سوي یاستئ په خپل کتاب کې په داسې موضوعاتو باندې
دا موضوع رښتیا هم شته ده ما څو وخت مخکې په دې باندې لیکلم کړی و چې ډېر خلک دا شکایت کوي چې د ځوانانو شاعري یا خصوصا د ځینو ځوانانو شاعري دا مبهمه ده خصوصا هغه شاعري چې هغه تاسو مخکې ویلی چې خپلې تجربې مثلا ستاسو شاعري چې زه کله لولم هغې کې ډېرې داسې خبرې چې که زه پرې ډېر سوچ وکړم ځکه هغه د دې شعر تر شا هغه شالید یا بیکګراؤنډ چې دی په هغې زه نه پوهېږم چې هغه څه رقم دی داسې زما شاعري کې به هم داسې ډېرې زیاتې خبرې ځکه ډېرې ملګري به کېدای شي دا وایي چې یاره دا خبره مبهمه ده خو زه فکر کوم شاعر چې کومه خبره کوي هغه ګونګه خبره نه کوي هغه خبره تاسو ویل هغه به د هغې فردي تجربه شخصي او بل ته به کېدای شي په دې کې پاتې راغلی چې یا به کمزورې شوي چې هغه بل ته په هماغه مکملو جزیاتو سره وړاندې کېدای شي دا خبرې زما په شاعرۍ کې هم ډېرې خو دلته یو ټکی چې دی هغه دا دی چې د شاعري خو ټول خلک د ځان دپاره کوي د بل چا دپاره څوک شاعري نه کوي که نه موږ ترانې مثلا نه لیکو چې باید ټول خلک پرې پوه شي یا مثلا موږ د کومو ورځو په مناسبت باندې ملي ورځې نړیوالو ورځو په مناسبت شعرونه نه لیکو چې خلک دې پرې پوه شي تاسو ویل چې زه څومره بریالی شوی ما په دې زه به خپله ځکه نه پوهېږم ماته زما ټول شعرونه کېدای شي روښانه ځکه ماخت نو دا به لوستونکي تر یو حده پورې په دې باندې قضاوت وکړي چې زه بریالی شوی یم که نه. بیا په لوستونکي کې مختلفې کټګورۍ دي، مثلا هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغه که زما کتاب ولري هغې ته به ډېرې زیاتې خبرې ګونګي. هغه ملګري چې ما سره نږدې په یو چاپېریال کې اوسېږي کېدای شي هغو ته به لږې داسې خبرې چا به ګونګي.
یاد صاحب، ځینې موضوعات مو په شعر کې ډېر زیات تکرارېږي. شعوري تکرار ویا که راځي همداسې فرضاً ذات، امکان، خوشبو، یو څه چې ما په کلاسیک ادب کې لیدلی دی او خصوصاً په هندي سبک مې لیدلی دی، دا هجوم ده. د دې تمایل وجه څه شی ده او د دې تکرار وجه څه شی ده چې ستاسو په شعرونو کې راځي؟
ځینې وخت شعوري تکرار شي او ځینې وخت غیر شعوري. شعوري داسې مثلا کېدای شي مانه تکرار شي چې زه کېدای شي ډېر وخت داسې یو احساس وکړم چې هغه زه ډېر وخت به بیان کړم، نو دغه احساس تکرار په ما باندې چې دی کېدای شي دغه کانه کوي چې زه دې دا ځینې خبرې ډېرې تکرار کوم په دې کې. نو نه پوهېږم چې دا به ښه ځانګړنې کې بده بي، خو ما سره د خپله که شعوري دلیل ورته لرم هغه دغه دی چې زه کوشش کوم چې تر یو اندازې داسې ډېر خپور نه شم، ډېر ونه غځېږم، بس یو محدوده لاره غوندي هماغه ځان ته وټاکم، په هماغې باندې مخکې لاړ شم، که وروسته دا لاره پراخېږي، زما مطالعه پراخېږي، ورسره تجربې ډېرېږي، کېدای شي دا لاره ورسره پراخه شي، تر اوسه پورې همدغه خبره. ځینې لفظونو سره د انسان غیر شعوري تړاو وي.
زموږ په شاعرانو کې ډېر کم داسې کسان شته دي چې سمبولونه چې په کومه معنا او په کوم مفهوم باندې عام شوي دي په هغو کې دې څه بدلون راوړي. یو شی په یوه معنا باندې په یو وخت کې عام شوی او د دغو ماتول او په هغو کې نوي اړخونه پیدا کول دا ډېر زما لپاره البته جالب دي او خوښوم. فرضاً خوشبو تاسو په مختلفو معناو باندې راخیستی ده په شعر کې، د داسې تمایل په حصه کې تاسو خپله شعوري دا کار کوی او نظر مو څه ده چې دغه پولې کړنګې سي او له نوي اړخه ورته وګورو، تنوع به په شعر کې ډېره رانسي؟ او بل دا ده چې د یو شي ډېر تکرار چې یو عمر دې ورسره تیر کړی که نوی اړخ په کې رانسي دا ستړی کوونکی نه ده؟
تاسو لومړی یو خبره وکړه، ماته وویل چې زما شاعري د ځوانانو نه یو څه متفاوته ده. اوس یو خبره بلم چې دا اوس ذهن ته راغله، هغه یو وجه دا مې چې ځینې شیانه لکه تاسو چې ویلې چې ما هغه په نویو معناګانو باندې استعمال کړي. نو زه خپله شعوري دا کوشش ما کړی دی. زما یادېږي یو کال مخکې یو ملګري سره ناست وم، منعقد دی کره کتونکی دی، ما ورته وویل چې دا ځینې سمبولونه منل شوي دي چې دا د دې شي سمبول دی، اوس که یو شاعر د هغې دپاره استعمال نه کړي بل شي دپاره استعمال کړي، نو دلته په دې اړه باندې فیصله حکم څه دی که نه د کره کتونکو چې بیا څه وایي. نو هغوی ما ته ویل چې شاعر دې وکاروي، خو په داسې انداز دې وکاروي چې دغه د دې د کارونې د انداز لوستونکی درک کړي او هغې ته یو معنا ولري لوستونکي ته. نو بیا ما ډېر کوشش داسې کوو، یعنی زه کوم سمبولونه چې زه پېژنم، مثلا د آینې په اړه باندې چې زمونږ پښتو ادب کې ویل کېږي د پریشانۍ او د حافظې نه لرلو کوم داسې مختلف دغه دي، ما کېدای شي د دې دپاره دا بدله کړي. مثلا ما ځینو ځایونو کې د بې وسۍ دپاره استعمال کړی ده، ما ځینو ځایونو کې د په زور تقلید دپاره استعمال کړی ده. دلته یو خبره خو دا ده، په نوې شاعرۍ کې خبره دا کېږي چې ضروري دا ده چې هغه شاعر دې خپله خبره وکړي. نو د خبرې د کولو دپاره یوه لار دا کېدای شي چې هغه د پخواني سمبولونه مات کړي او نوی اړخ دې ورته ورکړي.
یاد صاحب، ما چې ستاسو غزلې وکتلې ردیفونه یې اوږده دي، کله کله اوږده ردیفونه د دې باعث کېږي چې سړی هغه خبره بشپړه ورنسي کولی. د اوږدو ردیفونو په حیصه کې مو څه نظر ده؟
کله کله ردیف داسې وي چې هغه غیر شعوري وټاکل شي، یعنی په خپله خوښه شاعر نه ډاکي. خو بیا هم زه دا خبره کوم چې دا به زما کمزوري، یعنی دا به زه خپله کمزوري ومنم چې ما د ردیف تر اغېز لاندې خپله خبره نه ده مکمله کړې. او ما مخکې ویل زه په دې نظر یم چې د خبرې مکملول پکار دي، نه د ردیفونو ټاکل په خپله.
ستاسو په شاعري کې داسې طرزونه هم شته دي فرضاً چې هم نوي دي او هم نه پوهېږم، امکان لري چې ډېر تکرار یې په سړي وغمېږي. فرضاً د چا سینه کې د سلګۍ فریاد مدام فریاد، د چا سینه کې سمندر روان خاموش روان، یا فرضاً بس تا له یاده سره دا یو عادت خاموش عادت، بس تا له یاده سره دا یو ارمان خاموش ارمان. سیده کېدای سي طرز ډېر نه وایي، اما که دغه موضوعات ډېر تکرار سي ستاسو په خیال څنګه ده دا په سړي نه غمي؟
نو ډېر تکرار خو طبعا ستړی کوونکی، ډېر تکرار خو مخکې ویل چې دا ستړی کوونکی دی، خو یو جواز چې کزه دلیل بته غو چې هغه بدای چې هغه وخت به ډیره سخت دی چې هم د انداز جوړي د خبرې تکرار یو هم د خبره خپل ته زړی کن بیا به بیخی ډیره ستونزمنه شي. نو اوس که موږ داسې نشو کولای چې مثلا خبر هم نه وي وکړو او انداز هم نه وي نو د نیم اړخ خو باید نه وی کو کنه نو دغه د خبرې د کولو انداز خو نه وی شو که دا موضوعات خپله زړی او بیا زیاتره نقادان مشران دا وایي چې خبرې اردو او شعر مو چې دنیا کې نوې خبرې نشته خبرې ټولې تکرار دي صرف د هغې د کولو نوی انداز په کار دی چې سړی په یو بل انداز باندې خبرې وکړي. نو تاسو لکه په دې شعر کې ویل په دې شعر کې کېدای شي دا ځینې خبرې زړې وي یعنی ډېرو شاعرانو دا خبره کړې ده خو هغه انداز چې و ما نوی کړی دی یعنی دومره که موږ وایو چې هغومره به په چا باندې نه پیټه کېږي نه بار کېږي څوک به دومره نه سړی کېږي لکه زړه خبره چې په یو زوړ انداز باندې وشي.
ستاسو خو آزاده شاعري هم شته ده نظمونه هم شته دي نو داسې وکړئ چې راځئ یو لنډ آزاد شعر مخته ولولئ.
یو آزاد شعر دی داسې یو د منظر د هغه دی داسې یو عکاسي غوندې ده نوم یې دی کمی عنوان دی. ماښام چې کور ته ځم په هغه سړک هغه د پارک د غاړې څوکۍ هم هغسې وي هغه ماشوم اوس هم هغسې سپېلنې دودوي اسمان وریځ بې باران هغسې وي دنیا هغسې ښکاري د ښار هجوم او آوازونه ټول د تل په شان وي خو ته پوهېږې یو توپیر راغلی زه هغه نه یم ورته ته هغه نه یې راته.
ډېره مننه کور مودان. نظمونو کې مو لکه په غزلو او په آزادو شعرونو کې مو چې موضوعات له نورو بیل دي په نظمونو کې مو داسې څه ما ډېر احساس کړي دي هم د ارایې هغه کوم شکل چې ده هم له هغه اړخه او هم د موضوعاتو له اړخه څه نظر مو د ځوانانو ته چې د دې په خاطر باندې چې یو اړخ یې نه وایي کې څه باید وکړي یعنی تاسو مخکې په پیل کې یادونه وکړه چې خپله مو اردو ولوسته او د کوزی پښتونخوا شاعري مو ولوسته ځوانانو ته ستاسو نظر څه ده؟ زه فکر کوم په دې وروستو کلونو کې په پښتو کې یعنې د دلته چې کوم کسان دي موضوعات متاسفانه ډېر زیات تکرار سو غزلو کې په نورو شاعریو کې چې دوی وکړه یعنی یو څه په کار دي چې خلک یې باید وکړي یا کوي مشران کوي کوي ځوانان کوي نو د دې په خاطر چې تنوع رامنځته شي څه کول په کار دي؟ ستاسو خپل تجربه څه ده؟
ومن څه زه ملګرو ته یو مثال ورکوم ستاسو یو خپل لنډکی آزاد شعر مالوسته چې یو څوک زما د خوانه تیره شوله او خپل د نستون که څادر په خپل ګلابي سات باندې راکوس کن داسې یو شعر او داسې یو شعر مستاسو لوسته د یوې صحنې ډیر خسته منظر کشي پکې شو که څه هم تجربه ستاسو خپل او مشاهده ستاسو خپل او خو یعنی ما چې ولوستل داسې لکه څوک چې چاته یو روان فلم یو صحنه یو دوه درې ثانیه وخی داسې یعنی د هنرمند کمال خو په ټوله کې دا دی چې هغه په د ژوند په هر اړخ کې ښکلا لټای کوشش کوي مثلا دا په دې کې دې ته د عامو خلکو نه پام کیږي ډیر خلک د ورځې کوڅو کې تیریږي را تیریږي خو په داسې انداز باندې د یوې صحنې راغستل دا د هنرمند کار دی. د ستاسو د شعر مثال مې دې دپاره ورکړ چې ولې تل هوایي اوسو په خیالونو کې اوسو که نه یعنی موږ او تاسو د خپل چاپیریال ولې نه لولو ولې مثلا دا ما چې کوم نظم یو کمی که نه دې کې هېڅ داسې تصوراتي خبره نه وه شوې بس د یو ثانی منظر کشي وه یو څه کمی زما په ژوند کې راغلی دی او هغه صحنه هر څه همغسې دي خو ما ته هغسې نه دي اوس زه هغسې نه یم لکه څنګه به چې پخوا پالر تېر یا مثلا اردو ادب کې د پروین شاکر خپل کوټې کې د مرغۍ او جاله وه بیا هغې ته څلور پنځه نظمونه لیکلي دي نه هغه تصویر کشي کړې ده تاسو هم داسې فکر کوم توتکیو په اړه باندې یو څه لیکلي وو که نه نو یو موږ سره د نوښت دپاره یوه لار دا کېدلی شي چې موږ لږ تر لږه د کوم چاپیریال کې چې ناست یو دلته وګورو چې دلته څه شی دی دلته ښکلا څه شی دی.
ډېره مننه. کېدای شي یو نظم مو راته ولولئ چې ډېر اوږدم نه یي
ښه یو لنډ نظم مې وګورم. خاطبانه انداز کې نظم د سوال تاوی خوشبو نشوي تاوی خوشبو نشوي وایم ګلاب نه یم ډېر عجیبه نه ده خپل حصے د یو بل د وجودونو برخې دواړه د یو ذات تکمیل مگر بیا هم نیمګړی پښتنه چا نه وکړو ولې خوشبو نشولې ولې ګلاب نه یم.
ډېره زیاته مننه کور مودان چې راغلې او زموږ بلنه مو منله.